السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د کاب یاهود شلمه د مارچ لسمه او د روژې مبارک میاشتې لسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د جرمنی احتمالی راتلونکي صدر اعظم وایي د پناغښتونکو د داوطلبانه منلو پروګرام په ځانګړي ډول د افغانستان په قضیه کې به ودرول شي. فریدریش مرس د شنبې په ورځ په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې د سوسیال دیموکرات ګوند او د حکومت له نورو احتمالي شریکانو سره یې د غیر قانوني مهاجرت د سخت محدودولو پر سر هوکړه کړې ده. هغه ټینګار وکړ چې د ائتلافي حکومت د پیل په لومړۍ ورځ به د پناغښتنې غوښتنلیکونه د جرمني په پولو کې رات کړي او پر خپلو سرحدونو به لا ډیر محدودیتونه ولګوي. نوموړي زیاته کړې چې د پناه غوښتونکو د داوطلبانه منلو پروګرام لکه د افغانستان قضیه او همدارنګه د کورنۍ د الحاق پروګرام به ودرول شي. د مرس نوې پالیسۍ پولیسو ته دا واک ورکوي چې هغه مهاجر ونیسي چې د پناه غوښتنه یې رد شوې وي. د مسیحي دیموکرات او مسیحي سوسیال ګوندونو په وروستیو ټاکنو کې تر ټولو زیاتې رایې خپلې کړې دي. له بدخشان ولایت څخه ځایي سرچینې وایي چې د عثمان نومي لس کلن ماشوم چې دوه میاشتې وړاندې تښتول شوی و مړی موندل شوی دی. د سرچینو په وینا عثمان د ارګو ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د دې ولسوالۍ له ښار وحدت سیمې څخه تښتول شوی و. په بدخشان کې د طالبانو د پولیسو ویان احسان الله کامګار د دې پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې د دې ماشوم د قتل په اړه یې پلټنې پیل کړي. د راپورونو له مخې تښتونکو د دې ماشوم د تښتونې په موده کې د عثمان له کورنۍ څخه د پیسو غوښتنه کړې وه، خو کله چې غوښتل شوې پیسې ترلاسه نه کړې نوموړی یې وژلی او د بدن ځینې غړي یې ترې پرې کړي دي. د دې ماشوم کورنۍ د پیښې پخلی کړی او له اړوندو ادارو څخه یې د عاملانو د فوري نیولو او مجازاتو غوښتنه کړې ده. د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسؤلان وایي سږ کال له دغه ولایت څخه د څه کم 131 میلیونه ډالرو په ارزښت شاوخوا 23000 ټنه انځر بهر ته صادر شوی. د سوداګرۍ او پنګونې خونی مرستیال عبدالباقی بنا ازادي راډیو ته وویل چې د انځرو دغه صادرات تر ډیره هند ته شوي.
په دا تیرو نو میاشتو کې 23495 ټنه د دغه جملې څخه یوازې وچنځر صادر شوی دی چې دغه ارزښت 110 میلیونه 813000 818 امریکایي ډالر کېږي.
د کندهار شاولی کوټ او د زابل میزان ولسوالۍ هغه سیمې دي چې په لوړه کچه انځر تولیدوي، خو هر کال د وچکالۍ، ناروغیو او د لارو بندېدو له امله کروندګرو او سوداګرو ته سخت زیانونه اوړي. د خیبر پښتونخوا په کورم ایجنسۍ کې د وسلوالو په برید کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده او نه غوښتل نومې واخیستل شي پرون مشال راډیو ته ویلي چې وسلوالو د سهار په لومړیو ساعتونو کې د ټیکري پټۍ باغ ته نږدې پر امنیتي ځواکونو برید کړی دی. د دې په وینا بریدګرو راکټونه او سپکې وسلې کارولي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. ځایي سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې تر برید وروسته د پاکستان امنیتي ځواکونو د لټون عملیات پیل کړي او خلکو ته یې له کوره د بهر تګ اجازه نه ورکوله. د هامبورګ هوایي ډګر د کارکونکو د ناڅاپي اعتصاب له امله لسګونه الوتنې لغوه شوې او له 30000 څخه زیات مسافر د دې پیښې له امله اغیزمن شوي. د جرمني د هامبورګ هوایي ډګر چارواکي وایي د یکشمې د سهار له 280 پلان شوو الوتنو څخه یوازې لس الوتنې د مهالویش له مخې ترسره شوې. دا ناڅاپي اعتصاب شي یوازې نیم ساعت مخکې اعلان شو. له هغو پراخو اعتصابونو وړاندې ترسره شوی چې د دوشنبې لپاره د جرمني په 14 هوایي ډګرونو کې اعلان شوي. دا اعتصاب د وردی اتحادی لوري تنظیم شوی و. یاد اتحادی چې غړي د مسافرو خدمتونو د بار او کارګو تفتیش اداره کوي د امنیتي کنټرول کارکونکو څخه غوښتنه کړې و چې د یکشنبه په ورځ اعتصاب وکړي تر څو د شرکتونو استازو ته د کارکونکو د امتیازاتو د لوړولو په اړه د خبراترو پر مهال زیات فشار وارد کړي. او د هندستان د کرکټ ملي ټیم د چمپیونز ترافی یا اتلانو جام اتلولي ترلاسه کړه. پایلوبه کې هند او نیوزیلند سره مخ شوي وو. نیوزیلند هند ته د 252 منډو هدف ورکړی و. هند وتوانید په روسیا ورکه د شپږو لوبغاړو په سوځیدو یاد هدف ته ورسیږي او اتلولي ترلاسه کړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د تورخم د پرانستو پاړه پرونی ناست کې د پرمختګ خبر ورکړل شو
او پریکړه وشو چې په لومړي قدم کې به داس بندي جنگ به پای ته رسیږي، دوهم مرحله کې به لار خلاصيږي.
د تورخم د بندیدو اغیز څه کېدلی شي؟
د دوالو هیوادونو ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی او ډیپلوماټیک تاوتریخوالی رامنځته کیږي او فاصله او د اعتماد کمی زیاتیږي.
له یو شمېر هغو ښځو سره مو خبرې کړې چې طالبانو زنداني کړي دي.
ویرانی خونې په کښې کې وې، بچنه پونه وه، ښځو به ګرده په یوه ځای سره ننوتلې. خدا خیرن خیرن ستان یم، ګرده خدای یوه ځای کښې سره پرېوتلو.
پر غزې له بشري مرستو بندېدو وروسته اسرائیل اعلان کړی چې د غزې برېښنا هم پرې کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خره غلای د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه. هم ومنې 15 بجې او شپږ دقیقې دی. راځو د خبری مجلې د سر راپورته. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو غړو او قومي مشرانو د پاکستان او طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د تورخم دروازه د بیرته پرانیزي. د دې جرګې یو ګډونوال ازادي راډیو ته ویلي چې دواړو لوریو غوښتنه کړې چې د تورخم دروازه باید راتلونکو دوو ورځو په ترڅ کې د مسافرو او سوداګریزو توکو پر مخ خلاص شي. په خبرو کې ګډون کوونکي وایي پاکستان د دروازې خلاصول له دې سره مشروط کړي چې طالبان د هلته د امنیتي پوستو جوړول ودروي. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
د پاکستان حکومت لخوا د تورخم دروازې د تړل کېدو 14 ورځې تیر شوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوي د دواړو هیوادونو سوداګرو او قومي مشرانو د دې ستونزې د دایمي حل لپاره غونډه کړې. د دې جرګې ګډونوالو ازادي راډیو ته ویلي دواړو لورو خپلې ګټې غوښتنې له پاکستان او د طالبانو له حکومته مطرح کړې. د ننګرهار د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مدیره پلاوي غړي مخلص احمد د یک شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د جرګې غړو د دواړو خواوو غوښتنه کړې چې لومړی دې اوربند وسي، جګړه دې پای ته ورسیږي او بیا دې د تورخم لار د خلکو او سوداګریزو مالونو پر مخ خلاص شي.
چې الحمدلله په ډېر تفاهم او په ډېره خوښي سره چې دا جرګه پای ته ورسېدله او پریکړه وشو چې په لومړي قدم کې به ډزبندي جنگ به پای ته رسیږي، دوهم مرحله کې به لار خلاصېږي او هغه غوښتنې چې د هغوی لخوا یا زموږ لخوا وو هغه هم سره شریک شو ترڅو موږ خپله چارواکو سره او هغه لوري هم خپل چارواکو سره شریک کړي او ان شاء الله سبا یا بل سبا به ان شاء الله هم لار د ترانزیت په مخ او هم چې د مسافرو په مخ خلاصيږي.
ویل کیږي چې په دې جرګه کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو هیڅ رسمي استازي نه وو. د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دې ناستې په اړه څه نه دی ویلي. د فبروري په 20مه د پاکستان حکومت د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړله. پاکستانی چارواکو ادعا کړې چې طالبانو په سرحدي سیمه کې یو امنیتي پوسټه جوړه کړې چې دوی نه قانونه بولي او د دروازې تړلې د دې کار په وړاندې خبرګون بللې. خو په تورخم کې د طالبانو کمشنر ویلي دوی حق لري چې په خپل خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. خانجان الکوزي چې پرون په دې جرګه کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته ویلي د پاکستان لوري په مذاکراتو کې ټینګار کړی چې طالبان باید د امنیتي پوستو جوړول ودروي څو دا ستونزه حل شي.
پاکستانی طرف ویلی چې باید د پوسټو چې جوړیږي دا باید بند شي. که دا بند نه شي پاکستان دروازه نه خلاصي. که پوسټه بند شي نو د اختر تر پنځلسمه پورې به تشبث وشي، د پوسټه دې بند شي او لاره به خلاصه شي. پوسټه پرې خبرې کوي.
دا جرګه د دواړو هیوادونو سوداګرو د دې لپاره جوړه کړې چې پر خپلو حکومتونو فشار راوړي او د تورخم په سیمه کې روان نشتی ودروي. خبریال او شنونکي سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا جرګه د تصمیم نیولو صلاحیت نه لري خو د دواړو غاړو ترمنځ د باور فضا رامنځته کولای شي.
دواړه طرفونه جرګې والا غوی اختیار مکمل د جنگبندی او د جنگ ختمولو نه لري. خدا یو پروسه پیل کول شي ترڅو د اعتماد یو فضا رامنځته کی.
ورسته تر هغه چې د تورخم دروازه تړل شوی د طالبان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ درې شپې پر لپسې سختې جګړې وسپې چې دواړو خواو ته مرګ جوړ لاړولې ده. د دې دروازې د بندېدو لامل غنو ځای وسیدونکو خپل کورونه پریشي، ناروغان او مسافر له جدي ستونزو سره مخ دي، او د دواړو غاړو سوداګرو ته درانه مالیزیانو ناوښتي. د افغانستان او پاکستان د ګډي سوداګرۍ خونی چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې لارې د بندېدو لامل سوداګرو ته هر ورځ نږدې $1,000,000 زیان اوړي. ویل کیږي چې تر دې دمه د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ یو رسمي غونډه شوې، خو کومه نتیجه نه ده ورکړې.
د تورخم د پرانستو پاړه مو د پرونی غونډې جزئیات واوریدل. د تورخم دروازې د خلاصون لپاره د افغان او پاکستانی سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ لومړني مذاکرات پرون یک شنبه په لومړي پړاو کې پای ته ورسیدل. خبريال او شنونکي سمي سفزای وای د دې سنځي د حل لپاره به د دوشنبه په ورځ یعنی نن هم د قومي مشرانو یو بل جرګه جوړ شي. صادق رښتینی د خاغلی یوسف زی له دې خبرو سره له غنه نورې پښتنې کړې دي. مرکه ورسره کړې د مرکه په پایل کې پښتلې چې د تورخم د دروازې د بندېدو زیانونه تر اوسه څومره وو.
د تورخم دروازې تلل کېدل او بیا غلطه د افغان لوري او پاکستانی لوري ترمنځ جګړه د دې خورا زپون کې اثرات وی او زیانونه وی. لومړی خو هغه انساني برخه ده چې خلکو تګ راتګ ودرېږي، تجارت ډیر زیات نقصان ورسیږي، هغه باندې لار بند شي، ملیونو افغان کډوال پاکستان کې پراته دي، هغه تګ راتګ کوي، د غولار بند شي، ته ټولو ډیر زیات شي. د دوالو هیوادونو ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی او ډیپلوماټیک تاوتریخوالی رامنځته کیږي او پاسلا او د اعتماد کمی زیاتیږي. نو فکر کوم چې د دې دروازو په دغه شکل او په دغه بڼه او دغه جګړو نو ورسته بندیدل خورا زیات زیانونه لري او په ډیر واړخونو کې دغه زیانونه هم خلکو ته رسیږي، هم تجارانو ته رسیږي، او هم نو امید زیاتیږي.
د یک شنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د تورخم لارې د بیا پرانستلو په اړه ناسته وسوه، ولې د ایحات ونتوانی د چستونځ په بشپړ ډول حل کړی؟
بلې، د یک شنبه په ورځ باندې د افغانستان یو 15 دستنی ډله تورخم تراله. اگر چې ویل کیږي په ابتدا کې افغان چارواکو اجازه نه ورکوله چې دوی پاکستان ته واوړي، خو بیا د کندهار میشت یو مشهور تجار یونس مومند او د جلال آباد یو شبیر تجاران، یو څو علما او ځایی مشران دغه 15 ډله چې په وو موټرو کې راغلي وو پاکستان طرف ته واوښتله، او غلطه د پاکستانی قبایلو او علما او د اپردیو شنوارو څو نورو قومونو علما او سره کې نستو ترڅو دغه لارې بندېدو په اړه باندې خبرې وکړي. خو البته دا دواړه پاکستان هیئت یعنی پاکستان جرګې دغه جرګې نه وړاندې په سیمه کې د پاکستان د فوج له قومندان سره کتلی وو، دغه نو وروسته هغه په جریان کې اچولی وو، او بیا افغان لوري ته دا درې شرایط بیان کړو. یو دا چې د یو څلوېخ یا 45 ورځو د پاره به اوربن کیږي، او په دغه دوران کې به په هغه سیمه کې چې افغان لوري د پوسټو یا مراکز جوړولو هڅه کوي هغه به بیا دوباره نه کوي. دریم دا چې سرحد به یا د تورخم دروازه به د ډیورنډ لاین په کرخه باندې هغه به پرانستل کیږي. نو افغان لوري چې اکثریت تجاران وو دغه وړاندیزونه له ځان سره افغانستان ته یوړلو، او نن یا دوشنبه په ورځ یا سه شنبه په ورځ به دوی له افغان طالبانو چارواکو سره خبرې کوي، او بیا به که دغه جرګې یو سریخ اخیستلو یا د پرمختګ چانس وو، بیا به پاکستانی اړخ افغانستان ته سفر کوي.
تاسو په خپل ایکس پاڼه د یو بل جرګې یادونه کړې چې د دوشنبه په ورځ به جوړ سی او ګډونوال به قومي مشران او دینی عالمان به فکر کوي چې د دې جرګې پریکړه به عملی بڼه ولري، طالبان او پاکستان دوري به ورسره توافق وکړي.
ا ما چې د کومې جرګې خبره کوم، هغه هم دغه جرګه ده، خو یو څه تعداد د افراد زیاتیږي، قومي مشران او علما به هم پکې وي. خو زه فکر کوم چې دا جرګي پاکستان له طرفه خو هغه قبایل دی او پسیمه کې یو طبعا د سیمې اصلي کنټرول د پوز په لاس کې د لغوي سره خبرې کړې وي، دوی خپل یوازې جرګه کولای شي او عملی بڼه طبعا دته دوه طرفه هغه ځواکونه چې دلته پراته دي یا حکومت غوي اخیری توافق ته رسیدلی شي. طالبان او پاکستانی لوري زه فکر کوم چې پاکستان لوري خپل شرایط وړاندې کړلو، خو افغانستان لوري طرف نه اوس انتظار دا ویل کیږي چې طالبان او یو شمیر نظامی چارواکي د دغه جګړې نو وروسته په قهر دی لومړی پاکستانی افغان طالبانو په کوچنیو وسلو چې دوی لري کلاشونکوپ او یا راکټو په غوي باندې پاکستانی لوري باندې بریدونه وکړو، بیا پاکستانیانو یو څه توقف وکړلو او وروسته بیا پاکستانیانو خورا شدیده بمباری وکړه د پرمختللو فوزی وسلو د لارې د افغانستان څو پوسټي مکمل ډول لبن منځ یې وړي، او سره د دې چې د دوالو نظامی قوتونو ترمنځ اوس هم یعنی اختلافات شته دي یو بل ته پکار دي.
جورنالیست او د چارو شنونکو سمه یوسف زایو.
ژوند که روغی که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ.
د غزې په سیمه کې د کرکېج د زیاتوالي په ترڅ کې اسرائیل اعلان کړی چې د غزې برېښنا پرې کوي. تر دې وړاندې اسرائیل ویلي وو چې غزې ته یې د بشري مرستو د ننوتو مخه هم نیولې ده.
اسرائیل د یک شنبه په ورځ د غزې برېښنا د فوري پرې کولو امر صادر کړ تر څو په حماس فشار راوړل شي چې پاتې رغمل شوي کسان آزاد کړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل د حماس سره چې د امریکا د متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترهګری سازمان په توګه پیژندل کیږي د راتلونکي اوربند په اړه د نوو مذاکراتو لپاره چمتووالی نیسي. علي کوهان د اسرائیلو د انرژي وزیر پرون وویل چې هغه دغه امر امضا کړی دی. دغه پریکړه یو ونی وروسته لاغه وسب کله چې اسرائیلو ټول بشري مرستې جګړه ز پولیسو متبند کړې. د اوربند لومړی مرحله د مارچ په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده او دواړو خواوو د جګړې د بیا پیلولو څخه ډډه وکړه. حماس سوزل غشتنه کړی چې د اوربند دویم مرحله چې څومره ژر کېدای سي پیل سي. دغه مذاکرات د امریکا، قطر او مصر په مرسته ترسره کیږي او هدف یې د جګړې د دایمي پای ته رسول دي. اسرائیل وایي ترجیح ورکوي چې د اوربند لومړۍ مرحله د اپریل تر نیمایي پورې وغځیږي او د مذاکراتو د تړل کېدو له امله د مرستو لیږ غزې ته بند کړی دی. وروسته تر هغه چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر په ومه جګړه پیل شوه او د حماس لخوا پر اسرائیلو برید تر سره سو، اسرائیلو د غزې برېښنا پرې کړه او د غزې برېښنا یوازې د 2023 میلادي کال په نیمایي کې بیرته فعال شوه. یوازنی برېښنایي لین چې د اسرائیل او غزې ترمنځ موجود دی د اوبو د تصفیه تاسیساتو اصلي برېښنا برابرونکي دي او د غزې اوسیدونکي د اوس مهال لپاره په عمده توګه د لمریز پینلونو او د سوانګ جنراتورونو په مرسته برېښنا تولیدوي. د کار په نوم یوې رسنۍ د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې اسرائیلو د فشار د زیاتولو لپاره د دوژخ پلان په نامه یو شمېر طرحې ترتیب کړي دي. دغه پلانونه د مرستو د بندولو دوام، د غزې د شمال وسیدونکو د جنوب لور ته لیږ، د برېښنا پرې کول او د پراخو شخړو بیا پیلول شامل دي. د حماس استازو تیرونی په قاهره کې د منځګړو سره ولیدل او پر دې ټینګار وکړ چې مرستې باید پرته له کوم محدودیت یا شرط څخه سمدستي بیرته واستول سي. د اوربند د دوم مرحله لپاره د حماس اصلي غوښتنې عبارت دي: د يرغمل سو او بندیانو تبادله، د اسرائیل بشپړ وطن لغزه، دایمي اوربان د سرحدي لارې پرانستل او د محاصره ختمول دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر اعلان وکړ چې د دوشنبه په ورځ د مارچ په لسمه بخپل استازي دوه ته واستوي. لومړی مرحله چې شپږونی دوام وکړ پای ته ورسېده چې پنځه بیش باندې اسرایلی رغمل سیبي او د اتو جسدونو په بدل کې شاوخوا 300 فلسطینی بندیان په اسرایل کې آزاد کړل سول. د غوربند همدارنګ د خوراکي توکو سرپنا او د ضروري صحي مرستو د داخلي دو زمينه برابر کړه.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شبوته نګدې شوی یو په دې ټولګه کې د مارچ د اتمی یاد خزو د نړیوال ورځ په مناسبت چې وړ مورز ول منزل شو. یو شمیر هغو افغان میرمن چې د طالبانو په زندانونو کې وخت تیر کړی دی له آزادۍ رادیو سره د زندان د وخت کیسې کړې دي. دوی ویلي چې په زندانونو کې وضعیت ښه نه و. تفصیل یې له ملالۍ بشیر نه اورو.
هغه کسان چې د طالبانو د امر بالمعروف قوانینو په سرغړونه تورن سي ډیری وختونه توقف کیږي او نیول کیږي. هغه کسان څه کیږي چې ناببره ځانونه د طالبانو په زندانونو کې ومومي دا کیسه ډیره وختونه ناویلې پاته کیږي ځکه د طالبانو د حکومت ډیره قربانیان تهدید کیږي یا چپ پاته کېدو ته اړستل کیږي. له خطرونو سره سره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې درو شوځو خپل کیسې له ازادي رادیو سره شریکې کړې دي. دوی طالبانو نیولې او په زندانونو کې تر پښتنې او ګرویژنې لاندې کړې دي.
از بخش رسانه شروع کردم، هم با رسانه های مختلف کار کردم، مسیر ساختم که بر دفاع از حقوق زنان فعالیت میکرد. زمانی که حکومت سقوط کرد جز فعالیت بر ما داده نشد، جوازهای ما را گرفتن و لغو کردن.
دا د یوې ځوانې ښځې کیسه ده چې په کابل کې د طالبانو په توقیف کې د جنسي تیری راپور ورکوي. موږ د هغې هویت یا د هغې ژغ نه افشا کوو ځکه چې هغه په افغانستان کې پاته ده. دا دوه واره د شذو پر زده کړو او کار د طالبانو د بندیز په خاطر د اعتراض په خبرګون کې توقف شوی و.
سال 2024 بازم دوباره به خانه ما یک گروپ ترسناک دیگه شانه کردن و بردن و من اون روزی که دوباره گرفتار شدم کامپیوترم همراهم بود، موبایلم همراهم بود و سرم لطیس یاد انداختن.
طالبانو د هغې د تلیفون د اړیکو د لیست په کارولو سره یوه بله اعتراض کوونکې ښځه هم نیولې وه. کله چې هغه بالاخره کور ته ورسېده په یوه شخصي روغتون کې بستر سوه. د هغې ټول بدن درد کاوه او ټپي وه. دیره وینه اطلاع
مرا به فامیل دوباره تسلیم ندادن. اول ما را انتقال دادن به یکی از شفاخانه های دولتی به خاطر که وضعیت ما بسیار خراب بود.
در غیدو لپاره ورته ډیر وخت پکارو. خود سو میاشتی ورسته وضعیت خراب سو.
مجبور شدم که ما باید برم توست کنم و به زمانی که این مسئله را فامیدم هیچ بر ما چیز مهم نبود دیگه. هنوزم به حال نیست، هنوزم وضعیت ما خوب نیست.
هغه وایي طالبان ورته د سنگسار تهدید کړی و که یې د هغه څه په اړه خبرې کړې وې چې په زندان کې ورباندې تیر سوي ول. دا نوره د باندې نه ځي خو دوی ونه توانېدل چې دا چپ کړي. پنځوشت کلنی حکیمه مهدوی هم د طالبانو پر ضد لاریون کړی و. دا د طالبانو د واک ترلاسه کولو مخکې د کابل پوهنتون د ارواپوهنې محصله وه.
طالبا اومدن و نتونستیم که ما در سار ادامه بدیم. به خاطر همین ما مجبور شدیم که اعتراض کنیم. با تعداد از هم رزمای خود در یکی از رستوران های سمتی غرب کابل بودیم. میخواستیم برنامه ریزی کنیم برای روز زن که متاسفانه اینجا ما محاصره شدیم و می دروازه می رستوران برای ما بسته شد و همونجا بود که ما را گرفتن.
کله چې طالبان پوس ول چې حکیمه یو له هغه شوده ده چې د دوی پر ضد لاریون کړی وو. دوی دا په یو رستوران کې د خړو پر محل له نورو خلکو جلا کړ. پر سر یې پوښ ورواچاوه چې هیڅ شی ونه ویني او بیا یې له ځان سره یوړه. هغه نږدې څلور ساعته توقف سو. طالبانو د خوشی کولو لپاره د دې لکورنۍ څخه د شاوخوا 1,000,000 افغانۍ چې تقریبا 14,000 ډالر کېږي تاوان وغوښت.
مبلغ 8,000 افغانۍ را اینو درست کردن و بقیهش نتونسته بودن.
حکیمه ورسته له هغه خوش است و چې کورنۍ طالبانو ته پیسې ورکړي او هغه پر یوه لیکل ژمنه لاسلیک وکړ چې د دې ډلې پر وړاندې به هیڅ ډول فعالیتونه نه کوي. له دې ورسته هغه د وضعیت څخه د وتلو لپاره له هیواده د تیښتې په اړه فکر وکړ.
در فکر یک فروری باشم که خود از این شرایط نجات بدم. از این کشور باید برایم. طالبا اجازه سفر کردن نمیدهد. ولی من مجبور شدم که با یک فامیلی به نام
الو اروسیونو از کشور خارج شو. دا یوازې شدنه لایون کوون کې نه دي چې د طالبانو له خوا نیول کیږي. ډېرې شدې په مبهمو پلمو توقیف کیږي. ډېرې نورې د اخلاقي جرمونو په تور نیول سوی دي چې پکښې د طالبانو د لباس له لارښوونې څخه سرغړونه، له محرم پرته تګ راتګ او داسې نور موارد شامل دي. د کندهار څخه یوې 15 کلنې ښځې موږ ته وویل چې څنګه هغه مهال طالبانو توقیف کړه چې خپل کور ته روانه وه. دا یوازې له کوره وتلې وه چې له یوه ملا څخه تعویز ترلاسه کړي. موږ د هغې د خوندیتوب لپاره د دې غږ او هویت پټ کړی دي.
سړک پر غاړه باندې یو کشر هلک و پروت و. دغه هلک ته ودرېدلم، بهر مې ورته وویل ما لږ ټیکسیان یم، مال پر کم ځای درېږي. د بهره راته وویل ولا جانې ټیکسیانې خو بېخي دلته جزا څلېږي چې سهار پیدا کېږي پر دې لین، خو اوس نه پیدا کېږي. نو بهره د راته وویل ویل که ستا خوښه ده زه به دې مازې ټیکسیانو د ځای ورسوم، بیا خو به تا ته کور لازم معلومه یې. نو مال وخود را معلومه ده دی را ولاړ شوم. سور موټر ورالې راته ودرېدې. سره موټر کې دوه نفاره وخت سره موټر ته ورپورته کړلو بالای بوتل.
طالبانو دا زندان ته بوتلا او هلته یې د اخلاقي فساد په تور دوی میاشتې تیرې کړې.
دوی د نه خونې په کښې کې وې، دوه چشنابونه وه، ښځې به ګرده په یوه ځای سره ننوتلې. خو داسې خیرن خیرن تسان یوم ګرده په د یوه ځای کې سره پرېوتلو.
دا یوازې هغه وخت راپرېښودل سوه چې میړه یې پیدا کړه او د دې د بې ګناهۍ غوښتنه یې وکړه.
چېم خاون پرېښولم، زوی پرېښولم، یوه خوا نهسه کولی بله ناست یې د خدای ولی درباد.
طالب چارواکو د دغو ښځو په اړه د ازادي راډیو پښتنو یا په خپلو زندانونو کې د جنسي تیرې تورونو ته ځواب نه دی ویلی، خو د طالبانو یو پخوانی مرستیال ویند بلال کریمی مخکې له دې د ښځینه لاریون کوونکو پر وړاندې د هر ډول عملیاتو اقدامات رد کړي او ادعا یې کړې وه چې ښځې په بهرنیو هیوادونو کې د پناه غوښتنې لپاره دا ډول تورونه پوره کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یونامه د راپور له مخې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي قربانیان اکثرا زندان ته لیږل کیږي، ځکه طالبانو د تاوتریخوالي قرباني ښځو لپاره سرپناه او ملاتړ مرکزونه یا د امن خونې تړلي دي. طالب چارواکي د امن خونې د لویدیځ مفکوره بولي او وضعیت همداسې مخ پر خرابېدو دی. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په وینا د طالبانو د امر بالمعروف قانون په معرفي کېدو سره د نوې محدودیتونو پراخه لړۍ پر ښځو وضع سوې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله. زه چې خپل د پرا ولایت ما د بکوا ولسوالی، نو بکوا ولسوالی کې ډیر سخت تیز باد رالی او ډیر زیات باران وسو، ځکه چې دلته ډیر مسلمانان خوشکړي هم دي، مثال ډیر مړه شوي هم دي او ډیرو خلکو ته ډیر تاوانونه هم ورسېدل. یعنی یو زموږ ملګری دی، د دې تقریبا 12 سیټه هندارې چې باد په وکړې دي حساب ورته کړي تقریبا 45 کلداري تاواني کړی دی. د سرای چې چاردیوالي وه په دې خونو باندې راګرځېدلی وه، د چاردیوالي د سرای د مکمله د چاردیوالي نړېدلی ده، زیاتو وتاکونه نړېدلی، بیخي زیات انسانان ډیر ډیر حد وړي دي، د پمپو پایې کښلي دي، بیخي داسې اپتی باد او داسې اپتی اپتر وسه نو راغلی په بکوا ولسوالۍ کې، لکه دا پرون راچې راغلی و ډېر زیانونه رسولي ډېر زیات.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. روزګان ولایت ته ګذاب ولسوالۍ د بومي د کلي سره څه دا پیغام تاسې ته ږدم چې د ډېرو سختو سیلو د امله زموږ د 50 تیریبا مځکې ته ډېر سخت زیان رسېدلی دی او حاصلات مو د لاسه ورکړی دي او ځکه مو د ډبرو ډکه سوې ده او بزګري هم ډېر ناتوانه دي. مهیل کوم چې مصر کومه کمکاری ټول دولت وکي. نور پر خدای سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد یملا میدان وردگو میں لکھنے والے. میدان وردگو کی تقریباً 50 سانتی وارش نو موزائی کچھ دینا وارا ڈی رکھی لارے بندی دی نو مشکلات زیاد دی نو دے شروالی نندا وقتنا دے چھتا سارک پاک. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.